په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم او دروژې مبارک میاشتې لومړی سهار او لومړی ورځ مو نیک مرغه. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن شنبه ده، د وریا حمل 13 د اپریل 2 خبری مجله په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور چپیان سوي دي. د طالبان استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 ښوول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان سوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وري 13 د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابر ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره یو بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړې چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرې پرون یو ځل بیا پیل سوې. د دغو مذاکراتو خبر 4 ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکي پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسل کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي، روسي چارواکو پر اوکراین تور لګولی چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یوه زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یوه نوې نظر پوښتنه شوي چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه یې خپره کړې شول سوي چې په 1000 پوښتل سوو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لوادا ادارې لومړۍ نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 24 تر 30 پورې په روسیه کې د 1600 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده. په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. په بل راپور کې خوست کې د پوهنتون فارغان خپلې غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤولو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون په یوه ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. د کندهار میرویس روختون ته هم سر ورشکاره کوو.
نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې دې شپخانه باندې کار وسي او شنیاري سي تر دې نور هم یاري سي.
په بهرنیو مسایلو کې کرملین پر اوکراین تور لګولی چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یوه زیرمه یې برید کړی او زیرمې اور اخیستی. دا خبری مجله تر 9 بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوې دي. د میرمن یمینې په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړی د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د څنګه مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت څاروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یو ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګ یی چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوی له سفر وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د دې په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګوندی او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه خدل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نشي. افغانستان د وګړو کلونو لپاره په جګړو کې ښکیل وو او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبت خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپل اندیشنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمل لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړ کړي او د ملي پخلاینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملی اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ لاړ شي. وانګی زیاته کړه چې د هیله مندې طالبان به په دې برخو کې عملی او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو و نیم میاشت مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. مارک پریریچس 2 کاله مخکې له کابل تښتول شوی وو او ګمان دا دی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس وو. نور جزیات لا احمد تکلنا.
په افغانستان کې یو تختول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپل ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریډریچ دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 13 په کابل کې تختول شوی وو او باور دادی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس وو. فریډریچ په دې ویډیو کې چې د پواینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي یې کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تختول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خپرېږي چې ثابته کړي دوی ژوندي دي او د خوشي کېدو لپاره یې د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریډریچ په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړ وایي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د فریډریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خپرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورور یې ژوندی دی. د فریډریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن غږ وکړ چې د دې دورور د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. د فریډریچس ویډیوي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشی کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان شوی دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دوه 14 پرون ماښام پر شپږو بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیه په یو تفریحي پارک کې وسوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هروي له پیښې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې 14 هلته د ایشودل سویو ماینونو له کبله شوی.
به ماهی بوده اونجا جاسازی شده بوده و احتمالاً
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوی و. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوی دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
له دې وروسته بیګانه وخته اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قول خبر ورکړی چې طالبانو په سیمه کې ایښودل شوی دوه نور ماینونه شاند کړل. د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې هرات امبولانس په دې غبرګو چودنو کې 4 وجل سیوی کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان روغتون ته انتقال کړي. خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او ټپیان ټول نارینه دي. یا د سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چودنو مسؤلیت روس کمیډل نه دی منلی، خو اسلامی دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو دې ته ورته بمی حملو پړه منلې ده. ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیڅ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شوره نمیتواند.
هیڅ وردل د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه مورګان ووسی.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان میرمن شاهناز جسور وایي طالبان لدی کار سره غوړی له نړی باچ واخلی او دغه چاره دنجونو لراتلون کې سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویدی کوتا دادیم
د موږ مو خل دې کار داده چې د نړی او خلکو په منځ برخه تر وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي ترڅو د خوانځي دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پات کیږي د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پات کیږي.
له بل خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به دنجونو ټول خوانځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر دولسم ټولګي پورې دنجونو ټول خوانځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو خوانځي او د پرانستلو خبره وکړه. خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لښبګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته خوانځي ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو د غکړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست د شیخ زاید پانتون لشپرو په هنځو څخه د درې دیرشو شوزو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی زیاتوی د اوسنی وخت اړتیا داده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمينه برابر شي ترڅو په خپل مسلکونو پوره برلاس شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 شوکاسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ول
د حکومت له مسولینو نه مونږه دا غوښتنه وی چې دوی کاری فرصتونه ډیر کی او هغه مسولین چې فارغ شوی دي هغه له لاس ورنه کی یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشن شین کی چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسول چارواکو سره هم غوښتنه دا ده چې موږ ته د کار زمينه سازي وشي په مونږ باندې خوري شوی ده چې څو تر څو د زوړدل او کړدل ولستا یو څو وړاندې کو.
د اقتصاد پانزي فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکی کادرونه د هیواد زربیناو پر غولو کې خ رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصولین چې اقتصاد پانزي نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه د مسلور کال مسلکی زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزي دي وړتیا لري چې ماسټری شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریک کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډېر زر به د ماسټری پروګرام خوست په سپانځي کې روډر شي.
د سرچینو د معلوماتو مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپل دولسو پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابته شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وی. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وی چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومتره کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټر یې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلک رد کړه. نو موړی وویل چې روسیا د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیخه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیخې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. له دې سره په یو وخت کې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا پیخه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی بر ختمو زاجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسری امکاناتو لکه مخسر مخته. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي، یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل دا سری امکاناتو ځای او تشکیل لسخ کا مخسر مخ دي.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستر ورتیا لري. دا غوښتن ته دا مهال د جنوبي او زیتر څنګه د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پایته رسیدو سره دا غوښتن کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د غوښتن د جراحي څنګ مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی.
زموږ مریضان د غرس خدوا چنه سره په دې خاطر باندې چې لارې ټولې خلاصې وي، د مریضان لپاره امکانات برابر سره او په ټول زور په ساده باندې وازنې میرویس روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کول په دې خاطر چې په ګټانو څنګه مستر مخام دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځندنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي، او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روختون دی، باید چې معیاري ډیر برابر وي. اجل او تاکونه بسترخونی باید ډیر ولري، کم ته دوا او شی ته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي. نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو سره چې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري سي، تر دې نور هم معیاري سي چې د خلکو توجه ډیر وختن ته بيخ ډیر ده، خلک بيخ به اندازې ډیر روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون تراول کیږي. د دغه روختون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشتہ یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو شزینه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو، او زمنګ د پایوازانو ترمنځ دا د چ زمنګ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسای ولادي شفخانه بيخي جدا وي.
مسولان که څه هم دا غوښتن د هیواد لوی روختونونو څخه غني خوایي، د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او اسري امکاناتو کمشي لوی ستونزه څخه دي. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي، او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو، د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو، نو موازی خبره ده چې د خلکو په شکایت او اواز پورته کیږي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفرست رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزه د وزارت سره شریکه کړي ده.
دا اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ غوښتای په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرس.
میرویس حوزوی روختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روختون په څیر 350 بستر لري، خو دا مهال 640 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوال کمیټې لوري برابرېږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرانس او په کې د مرستندویانو له لوري د افغانستان لپاره د 2.4 میلیارډ ډالر مرستې پر ژمنې لیکنې خپرې کړي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 340 میلیونو او جرمني د 260 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورځپاڼې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایسټ آی خبرونه بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلي دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي و چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایسټ آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالي ګل او تاولان نومیږي و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تیره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونه ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مکترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستکم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې، په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ځکې نو موږ د ازادي رادیو سهیل کوچ نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه افغان بیسیم کار کوي، یوه د نر وشن کار کوي، هغه پلیت ډېر کمزوري دي، موږ نیټ فعال کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیا دي چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په میلینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړی او نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 25 میلیونه مخلوق لوږې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاشت پر اساس دوسر هټیوالو ته په صحیح بیا سره نرخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد په کتو سره باید هټیوال چې دی به لوړې نه کړي په دغه مبارکه میاشت کې.
سرمانیم د هلمند د ګریش پیغام پریږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه هم په ډېر ټیټ کیفیت باندې. نو اطرافو کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې مخابراتي شبکه فعاله سي بیا به د دې ولس ستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.